سلام ستړي مشه ده مخام وبجی دي تاسو مخه غلا زده رادیو ناوړي زما د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیر شمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي تلال چهودری زیاده کړی چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې نن د پاکستان جو ټلویزیون ته کړې دي جیو ټلویزیون ته کړې دي پاکستان وایي تر اوسه یې څه پام دی نه لکه کډوال خپلې خاورې ایستلي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له ټولو نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نښته شوې ده دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې د سه شنبې په ورځ د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ کسان ووژل هند پاکستان تورن کړی دی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري پاکستان به دا تور رد کړی ایشوټر پریس خبر ایجانس د دریو هندي افسرانو په حواله لیکلی دی پاکستانی پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مورچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو یې په سواب کې سوابي بریدونه وکړل خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په تمه دی پوځ د پیښې رسمن تایید کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی ټاکل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر په فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت وپېژني دا وړاندیز لومړی ځل تېرې اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي او د توت نخمهو څو متره جګه تلای ماسک نندارې ته وړاندې شو د لرغوني مصر د دې فرعون دا سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه د توت نخمهو له اثره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده د دې فرعون درې زره کلنه زړه مقبره په 1902 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه د توت نخمهو له تابوت سره په زرګونو نور لرغوني آثار وموندل شول د کشف د لرغونپوهنې په تاریخ کې یوه بېساره شیبه بلل شوې ده
د ژوند رنگونه
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په اسامبله اختر کلی کو نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي کله کډوال شوي کله چې نور هیوادونو ته تللي دي هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی د ژوند په کومه مرحله کې دي آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي ځان ته امکانات برابر کړي زده کړې وکړي او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او کنه نن پروګرام کې په خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشتي له دوی په واره چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته اړیکې ونیسئ او د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ 00 24 12 15 او 00 24 12 15 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي همدا شیبه څنګه وایي په خبرونه کې را سره مېلمه نشته په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او پرلن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي تاسو دواړه قدرمن خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي مقام زای سب لطاسی سر بی پایل کرو که تاسی رد با پایل که ویاس سمر وقت کیگی چه جرمنی تر اغلی استی او ولی مو پریگر اکره چه جرمنی تر اشوی
تر هر سمر اغلی سیال تاسی تا سلامون او طول آوریدون کتا پختنه خوب تابن پویگو چه طول افغانان ده مجبوریت پر اساس مجبوری گی چه حیوات پریگ دی نو پا در غزی که اغا ده ریفیوجی ساوی میگرن ده فقط موضوع ده مهمه ده چې ځینې خلک مجبوری گی چه وطن پریگ دی او ځینې خلک پا خپل خوخ انتخابه چه مجبور شی نو تقریبا یو کال کی گی چه در اغلی ملمان تا دلتا جون کم او حالات هم داسې شول چې مجبور شو وطن پریږدو بل هېواد کې کډوال شو.
هاشمي صاحب که تاسې به هم دا پوښتنه درته ځواب کړئ، تاسې څومره وخت کېږي چې لندن ته راغلي یاست او څنګه راغلی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې قدرمن همکارانو ته، من مقامځای صاحب او ټول هغه اورېدونکي په افغانستان کې او افغانستان د باندې ټول سیزمونږ غږ اوري، ډېره مننه. لکه څنګه چې مقامځای صاحب هم وویلې، دا د مجبوریت ده او زبدا وایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا مغه د یو نومر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بالاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان همدغه یو عامل دی، یو دا د پوش فکتور دی یا فشاري، او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم دا شخصي وړوکی کاروبار لپاره هم هلې ځلې کوم.
وړاندې به ستاسې کاروبار په اړه نور هم له تاسې واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسې دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پرېښودل دي، خی په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دی چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستانه وتل اوس ستونزمن دی. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دی په دې وروستیو کې فشارونه ور باندې ډېر دی بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسې جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په لن کې ده ځوانانو دا هیلې وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسې څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لکه سره ته وکي جرمني کې لکه څنګه چې خلګي هیله لري چې راشي، هم سي ژوند خيسته ده؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډیر هیوادوال واوري په هیواد کې چې دی، او داسې کسان به هم زمونږ دغه غوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووزي، نو دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما دغه لارو سختۍ او ستونزې نه دي لیدلې، دلته د دې حالات دومره پیچلي او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختۍ سړی وګوري، د دې سختۍ کفایت کوي انسان ته. نو زموږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي، یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکول شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي، بیا نتایجو ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي. او که یعنی که حتی زه وایم که دوی خېټه ماړه وي، همدا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډیر کم چې دوی دلته روغ را ورسیږي، ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دغه موضوع که ایران ته راځي، د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاری او د ټول پولیسو او دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپله د خطر ډیر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ راونه رسیږي. نور د اقلیمي شرایط او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده، د هغه انساني قاچاقوړونکو ظلمونه، هغه موضوعات خو موږ تاسې بار بار ویډیوګانې لیدلې دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته راورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي دلته دوی ډېر خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي دوی اقتصادي مهاجرت کوي، یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصده خطر کې اوسې، خو اصلا دوی اقتصادي شرایط د دې سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نه شي پیدا کولی چې وایي وښایي او دا ثابته کړي چې د دوی ژوند هلته خطر کې و او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانیې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنی دغه مدت دوی ټول بې سرنوشته وي او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله نا کله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس نوی کډوال المان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوی د پناه غوښتنه ورکوي دوی یو ډول ویره کوي، دا ذهني فشار بل وي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي دوی ژوند نور جوړ شو، حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده کله نا کله، دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ او تاسو لیدلی نتایج چې ځینې افغانان په ډېرو
خمزه صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي، دا ځینې کسان چې راغلي دي هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپل کار کوي افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې ولاده کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساده تیر ده، بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډېره مهمه ده. دا زمونږ استاد کلتوري موضوعاتو سره هم ډېره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډېرو خلکو ته نزده، مثلا ډېری وخت موږ تاسو ته هلته په وطن کې یو خدمت څوک ووایي، حال دا چې زمونږ له وس ډېر پورته وي، یعنی موږ باید ډېر شرایط ځان ته سخت کړو چې وکولی شو دغه خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چاته نه نه شو ویلی چې دا په خپل هلته زمونږ استاد د کلتوري مشکلاتو نښه ده چې په افغانستان کې ډېری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي، حال دا چې په نورو ټولنو کې په ماډرن ټولنو کې نه ویلې اپ نه ده. که یو څوک تاته یو خدمت وایي، یو کار وایي، یو تی وسنه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پرته ذهني او فزیکی فشار اوري، تل ډېر عادي شکل نه ویلې شو څوک د نن خفه کیږي. مګر برعکس په افغانستان کې کچې د تاسو نه وایي هغه کسان مثلا خفه کیږي. یعنی زه ډېر خلک پیژنم هغه لاغوي نه خپل فامیل کورنۍ غړي ملګري په دې خفه شي چې زموږ ټلیفون ځواب نه کوي، یو په خارج ته تللې، یعنی ډېر غرور دی پیدا کړی، حال دا چې هغه بیچاره په کار کې وو به نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې په دې خبرو خفه کیږي. نو هغه زمونږ استاد د خلکو د درک سویت څومره ده او څومره موږ درک کوي او څومره بیرته موږ هغه میچوریټي سره چې خلکو ته نه وي هغه په دې پورې اړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطح کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنې ډېره موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کېدلی شي چې زمونږ استاد خلک چاته نه شي ویلی، او دا مستقیما هلته ټولنه کې چې موږ هلته لوی شوي په هغه پورې اړه لري چې هلته موږ ته همدا ډول ذهنیت راکړل شوی.
مننه کور ودان تاسو بیت راګرځم. هاشمی صاحب، دا څوک چې بهر ته راشي که هغه کار لري که نه لري، خو همدا چې خارج ته راورسېږي وایي خو د فلان زوی یا لور په خارج کې ده، خو کار کوي، پیسې رالیږي، بهر میشته ده، او داسې یو فکر ورته کېږي چې پیسه داره ده، که هغه پیسې لري که نه لري، خلک داسې یو فکر کوي. څنګه د خارج کې مخصوص پیرلند کې ژوند څنګه ده؟ تاسو خپله ژوند څنګه روان دی؟ دا نور کډوال څنګه دي افغانان؟
ډېر مننه کوم. د ژوند په اړه خو باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څېر هېڅ خپل هېواد نه شي کېدلی، اما څنګه چې مخکې مو ویلې د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نور هېوادو ته مهاجر کېږي، او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغې سلسله دلته راغلي دي. او کله چې دلته راځي فرق کوي، ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد، خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي، د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي، او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټي او نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي، خصوصا اروپا یا نور پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي، نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي څه بیا د شک نشته چې هغوی په لارو کډورو مشکلات لیدلي وي. اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په اند کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي، ځکه چې د هغوی ټوله سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي، او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېرو شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیز تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستان وي، اما ځینې ستونزې د درک وړ دي ځکه چې هغوی ورته کور او کلفې او هر څه په خرڅ کړي وي، نو د هغوی توقع هم د دوی نه کېږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کېږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده زده، کلتوري موضوعات، حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینې هنرونه او ځینې سرټیفیکیټونه یا نور وکړي چې تر څو د دیزي د وطنو سره باید ځان عیار کړي او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو. اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات دی باعث کیږي چې دوی په خپل هغه پلان سر پر مخ لاړ نه شي. ډیری افغانان چې دلته په لاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې یو تر ډېر موضوعاتو موږ خبرېږو، او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده، حتی د چون زسپلا د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی ما، او وروسته بیا انشاءالله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نور لار مخصص هم وکړي شي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو. اما تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانۍ یا کله د افهام او تفهیم موارد کېږي، نو حتما د نور افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي. نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی د هغه مربوطه یا هغه هیوادو غټ ستونزه ده چې دوی ولې دفتن راشي او دفتن شاقه کارونو باندې شروع وکړي، او دوی نه خپل سکیلنګ کوي، نه کوم سرټیفیکیټ، نه ژبه، په هیڅ باندې تمرکز نه کوي، بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېرې او خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ما ته د فتن د همدغې نهاد نه زنګ وو او ما ته یې ویلي چې فلاني نفر چې ما ته یې عکسونه ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ما ته راکړل د فیسبوک آی ډي، چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي، نو دی ولې ځي هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې کدی یو څه کار وکړي، لکه موږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دی د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یا ادب په لاس کې بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې موږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیمي کړی دی خو مجبور چې له افغانستانه اوځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته داسې ځي چې ژبه یې حتما باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي تاسو مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي، یا ګراو یږدي چې دوی راولېږي چې راورسېږي، بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نه شي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي، مجبورې ده چې کار وکړي.
دلته باید انډول او یا هغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډېر مشکل دی هغه ځوان لپاره، نه ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره حده باید یو څوک وي چې هغو ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته. یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل له اړخه ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زرې ګټل دي. کلا ساعت کار کوي، د لس ساعتو پیسې اخلي، او که شپاړه ساعت کوي د شپاړه ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته هم ښه ښکاري، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثر نور هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي، چې یو عامل همدا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخت اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپل ژبې، حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې، او دا کوم افغانان مخکې راغلي، که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړئ، د لس ساعت پرځای 5 ساعت کار وکړئ، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا نندوانی یا یو رنګمالی په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې 4 کاله پوهنتون وایي، بلکې نیمه تعلیمي دا نه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي، او کولای شي چې په ډېر ښه شکل د هغې ډېر عاید، او حتی د دې تریف کولای شي چې ډېر څه کاروبار ځاته برابر کړي او دوی پرمخکې لاړ شي. نو زه که دا خبر لنډه کړم، د دواړو خواوو مشکلات هم شته دی، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي، تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحاله او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تیر کړي او
مدنه تاسو بیرته راګرځم. اوریدونکو راخلو، ستړي مشي نومره ته واخلې، لکم زما اړیکې نیولي.
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کډمن اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
ستړي مشي اتل صاحب، پرونه ته په خیر راغلې، مهرباني نظر دی اورو.
خدای پاک دې خوشاله کړي. پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرات خنا اورې د کیلو خورجان کنن موضوع راته روشانه کړي، به خوشاله سم ځکه نن واتس اپ چینل ته نه برغلي خور کې.
هغه مول چې بهروز جان به حتمن تاسو والی وي، نن په دې خبرې کې چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري، تاسو راته وایسته چې په هلمند کې استه کوم کسان چې مثلا یا دغه تزي ایران تزي یا پاکستان تزي یا لاغینه ورخ او اروپאי هیوادونه کې ژوند کوي، دغه ځوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په څه سترګې کتل کیږي؟ دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي کنه.
خو ځان دلته د هلمند ولایت څخه، د کندهار ولایت څخه، د نور ولایتو معلومات لرم، دلته هم بس کسان ساتي چې په ایران ته تللي، خو ځان په کاډه باندې یعنی د خپل کورنۍ غړي مالته بيولي، نو البته د شجبن ورته کې خور کې خپل ته د ایران پولیس چې دی وسه کډوال چې دی د هلمند راغلي، اکثره کسان کډوال په تراخي سي دي. نو زما خپل پر افغانانو باندې دا اجازه د خورجان چې هر بهاله متځي کې ایراني کې پاکستاني کې تاجکستاني دا غمل قوانين دوی باید په تام په نظر کې ونی ته خورجان د سکرین ونی کې چې دا حکومت خلاف دې ته خورجان د یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دي خورکی او د بل خاصه د خواري او غربي د پاره تللې دي، باید تل ژوند او ژوندۍ کې پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېږدي کنه د ژوند او ژوندۍ ته نه پرېږدي او په قانوني لارو باندې خودوی نشي تللای.
پری دیا سال خور تا په خدای باور وکړه دا زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیر لوسالی سما ډیر د شزوانان لیدل دي چې په قانوني لارې باندې تللي هغه خلک نه پازابي خبره دلته ده چې هلته دوی باره کم رقم کارونه کوي یا غلا او تلاش راځي خورجان یا داسې ناوړه کارونه کوي هغه که د بهر ملک سره افغانستان ته خورجان یو خارجي راشي دلته زموږ د حکومت قوانین په پام کې ونیسي چې زموږ د افغانانو قوانین په پام کې ونیسي موږ افغانان نه پرېږدو خو زموږ د پاره دا په کار د خورجان چې یو ملک ته دغه ملک شرایط په پام کې ونیسو داسې کړنې ونو کړو چې مثال دغه حکومت را وپارېږي یا مثال د خبرې زموږ پاک له باندې داسې ګام واخلي چې هغه موږ د پاره ناوړه تمام شي زموږ د پاره دا ښه د خورجان چې په هر ملک کې شته ژوند ښه زندگی وکړو که ښه ژوند زندگی وکړو نه د ایران حکومت موږ ته څه وایي نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیلا وزیر د مرزای معلومات لرو
مندان کور ودان ل نظر نمو حتمان لمید منو وړاندې په دی اړه ورما خو په دې رسېو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځانګړي توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغوی د پیور کارتونه لري له دې هیواده وباسي او دغه رسې نه چې دوی باید له پاکستان ووزي د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې هتا په پاکستان کې زیږیدلي دي او عملته لوی شوی دی او د دوی نه ځینې دا کې چې آتا بخی افغانستان کته لینه ده مننه چې تاسو زنګ وهلې و بل اوریدونکو به راوخلو نمبر ته وخلې کوم سم اړیکې نیولې
السلام علیکم پر دې سیالتا او شپیکا یار صاحب ته دې سلامونه
ستړی مې شو سم په خیر راغلی پروګرام ته تاسو موضوع نه خبرې است که زه درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروه سلام یا په موضوع خبر سم تتم موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خوځه به دا د توان چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دی تکه کې نه د افغانستان ولست کټه کې چې ځکه چې هغه پیسې دار نه دی او مسکینان خلک دی نه بار دی مر تر پازاد دي چې لازم شته وتنو کې هغه کارونه نیولې دي و نور د دې خلکو تا کارونه نه ورته کېږي او په دغه هم دا اړ یې کټه نه ورته چې او توان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی هغه پیسې دار خلک راو او روی دلته به پاتری کې جوړ کړم به افغانان تر کار کړم به هغه پر کار سي په دې سره چې ساده چې دغه د مشخو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر ډیر حد ته اوس پر تر شو درې دې دي ان دا اوس چې ساده ته کوم یعنی ولکه د خلاص دا چې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ په لایو ما جته ولاړم او وسایي بم دغه وخت د ماشام د مسجد د منځ تر وځ تر وخت نن هغه منیا کاغه هغه وسایي مې هم کړی دا چې په کار وخت هم دا اوس
څه کار کوي
زه خود دلته د کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و مش هم دا د مزک کارونه کوله سبکان مون ویل اوس مې چټي سو د اختر ته انو بارارانم دلته په یلمن د شورا او یعنی باستن کمپس دلته بیا په لادش بیا نورم ځکه دلته بیا د ورون سره اوس دلته د پلوی کار کله وسکر کیږي یعنی بلم هم ځکه مرته یو کړل ورته پولی مکړل هغه پولی مته سم کړل اوس مننه نه پلی سپینوالې بالا یوځو بس او خنم رنگ یوالې د بس پخې ته دا وس مو پرغنم او بس لګولې د غاین اخیری او بس پلی
یعنی ادخل ساله لپاره د کار زمينه شته او ته پکې مصرف یو کې د شي سپڅر باندې او څنور زمانه په
هیله بالکل پرمش کارونه خو به دي یعنی دا وس لو د مې جواز نه سکاله مې اتمی به لوګر تور کو یاد دي زور تر جنا ول چې یو کو مقصد کارونه خو په افغانستان کې چې ماز وس د سنام نه د لکه خلک چې پای چی کار نه ته خو کار ستمنګ د نظام نه سواله چې یعنی ټول خلکو تک پر یو حد کار ستمنګ خو چې د طالبان حکومت د سوي کې چې وس دا ځینې پروژې چې عملي کړې دي او ځینې قانون او دغه روپۍ راوایي دا په نور کارو ولګیم په افغانستان خلک پر قرار دي هم دا ځینې کښتو ته یي مقصد بازار پیدا کې وځه په لوی او پمبه او دا دلته کرکی ژغنوم ته دا چې بازار ته پیدا شي هم به خلک بس ولاړی هم به پیسې دار څه دغه او بل مې دا د ټول مال چې ازادي راډیو کله سمست پر یتیم باندې یا پر منځنۍ یا پر لوند څه په
د دې پختنې ځواب خو لامر سره نشته ده آینده کې تاسو پته مو اوسئ او به ګورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسو ته به حتما بیا وایو مننه لاړی کې دی او لزنګ دی چې وهله دی وو خپل نظر در سره شریک کړو یا روستای موریدونکو امراخلو نمبر ته اخلي کوم زموږ لیکنه ولې
ډیر مننه کوم سیال خورجانی، سلام تاسو ته، ملمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو دا شپه لګزنه خبري کوم.
تاسو داخلي مسافر یاست، ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. سال د غزنی کې
ډیر زیاته مننه کوم، همدا چې خدا وو د کور شاته د چا خبره د مسافر یو، بس غزنی کې خو خیر او خیرات دا شپه څه داسې بد چلیږي چې داسې د سړی د یخ احساس ورسره کوي.
په دې موضوع خبرې کوو چې له افغانستان بهر کوم افغانان چې میشتي د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده. ساده کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزنی کې، کله زابل کې، کله غزنی کې، څنګه دې کارونه هلته؟
مننه کوم خورجانی، زه به د خپل کار په اړه لومړی درته وایم. نو زابل کې ډیری وخت اوسېږم، وخت نا وخت غزنی ته ستي راځم. په دې وروستیو کې دا څه خبره ده، داسې د طبیعت لپاره راځم، ځکه چې غزنی هم زه خپل کور بولم او کنه من خپل کور ده. او دلته ما 15 کاله هغه د اوړي ګرم موسم 15 کاله اکثره ما دلی تیر کړی دی. نو دا 2 کاله چې راځم دا څه خبره ده، داسې د طبیعت راځم. دلته مې کارم ده، درسونه مم دي، نو بیرته بدن د زابل لوري ته کزند لختر ورسه بل خپل کار مخته وړم. او پاتسو د کډوالو د چې موږ تاسو په هیڅ خورجانی په افغانستان کې فقر، غربت، بیکاری د دې لامل سوی د سیسموږ ساتي. هغه ګل ګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي، لکورنۍ سره دي، یا هم مسافر دي، په ټول کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي. کله تبن هغه د مجبوریت په خاطر زموږ تاسو هیوادوا ایران او پاکستان کې د دې دوار ځایوم
زابلې سه پاره کې د ستونزې ډېر زیات ده. ساتي راغ نه شو ریدلې. لطفا که غواړی د مور کې موقعیت مو تغیر وکړي، یو ځل بیا هڅه وکړي چې چیرې موږ ساسي غږ سم واوري.
نه دا اوس مې غږ
صحیح، تاسو مې ربا نیو کې فکر کوم چې اوس یو څه سم شو.
ډیر مننه کوم. نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرۍ کړې دي، انت کډوال پاتې شوی یم. نو وکم په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیرای وخت مخامخ وي. نو کچیرته ملما هم در سره پر کرشې پښتنه می همداده، ملما ورجانه هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت له سکوت سره په هر تطلری دی، هغه ډیرای ځوانان دي قدرونه و ډیر شه، یعنی دند دی ودلته سواد او تعلیم کړي وو، هغه یې اوس هلت ژوند کوي. آیا د هغه سنت ماشته چې لکومې خو او هغه ترڅان نزی په بار کې په کار مصرف دي. ډیر مننه
مدنه کور دی ودان زابل صاحب چاړي کې د نیولې واج باندې اوسه مقام صاحب کته سره تم د پختنه جواب کړی کوم چې زابل صاحب وکړه. کوم ځوانان چې په تیر جمهوریت کې کارونه کول، خې دولتي دندې درلودي یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوختول، اوس چې خارج ته راغلي څه کوي؟
ډیره مهمه پختنه ده. من خو کله کډوالو موضوع وایي تر ډیره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي. کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسسه یعنی د مهمو دلایلو په اساس هم چې مجبور شول چې کډوال شي، نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې، په کاناډا کې، دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټي په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغوی چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بېرته له سره پیل ورکوي. دولت یې هغوی حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کېږي چې دوی وکولی شي تر هغې چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کېږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی په کې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د المان خبره وکړم. البته تر ډیره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په المان کې چې کله کډوال راځي نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کېږي چې دوی ژبه زده کوي او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپله خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو په افغانستان کې چې له دوی پاتې دي هغه سي مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي مستقیما ځي او چېرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړی دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي یا درې کلن یا یو کلن او دا ته وایي چې کار وکړه او دا کارونه کې بیا هم وایي چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومې ته کار کوم هم دا غواړم، هغې سره څنګه برخورد کیږي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته موږ دغه موضوع دغه کډوالو موضوع یادو چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بیخي کمې پیسې ورکول کېږي. او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي هغوی سره فرق کوي. هغه کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په المان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي. که چېرته هغه متاهل وي تقریبا 1000. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا اوکې ته وایي چې دا کار لرې دی، دا کار سخت دی، دا کار سره زه ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړي چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کې دا په خپله کار حسابېږي، چې دلته ورته اوس بلنونګ وایي دا په خپله کار حسابېږي، چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کوې هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوې. په خپله کار دی، البته فل داسې کار نه دی چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخصا همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا اداره چې ستا مسؤوله ده تا غواړي له تا سره مشوره کوي، کینی تا څه وکړل څه ونه کړل، پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي، ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري کولی شي چې وایي اوکې زه کار نه کوم، اما که چېرته دلایل دي د قناعت وړ نه وي بیا ته مجبوري چې کار شروع کړي. او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پستا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق به قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسانو سره ټکې چې کار نشته ده.
په المان کې د کار موضوع لږ پیچلی ده، البته د المان ټول سټرکچر داسې پیچلی دی زه نه پوهېږم. د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي، اما مشکل دا دی چې د اوس پخوا ډېری ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو په دې باندې خلکو ته کار ورکوه، اما اوس بی دو غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دو کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي. او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تا ته وړاندې کوي، نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي باید یو څه وخت تیر کړي. نو بیا خصوصا هغه کسان چې تا په خپل هیوادونو کې زده کړې کړي وي، تحصیلي کړي وي، هغوی ته دا هر څه له صفر شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفر شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چېرته ته په بی یو باندې کار ونه شو کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلې، او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړي چې یو کلاس ځانته پیدا کړي. او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځان ته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېده چې دولت ته وایي چې اوکې فعلاً مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیماً په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه، نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي. باید زموږ استاد غټ مشکل دا دی د نورو هیوادونو د خلکو، مثلا که د اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي، د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا هغه مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې، نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې، هغه هم چلیږي. اما د افغانانو بده مرغه له بده مرغه هېڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي، او که منلو لپاره هم باید ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمي صاحب، که تاسو ورته وایست بهر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلند کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوالو لپاره کنه؟
آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه به نه حل زیاده ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره، بلکې په ټوله پالن کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي موارد او مجالسو کې سم دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشو چې د آنلاین یادیږي، نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون دلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر پنځلس شل کلو کې ډېره لوړه شوې ده، او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شفایت شوی وای او تر نورې اروپایي هېوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هېوادونه جرمني یا د ځینې نور هېوادونه نیدرلند هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د پنځه یا شپږ لسیزې مخکې دا کارونه نه درلودل، نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سره پیلول او هغه منظم شکل سره، نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان هېوادونو کډوالو لپاره، بلکې په مجموع کې حتی د دوی خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزمنه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی، اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي کور د نشوالي له کبله هغوی په کلونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره، چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادېږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کډوال وساتي، نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حللارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي، دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړي دا څه دي؟
منه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لاملې دي. یو یې د پوش فکتور دی چې هماره فشاري، او بلې د پل دی چې انتخابي یا څوک یې په خپل خوښه کوي. چې په افغانان بعد مرغه په همدغه پوش فکتور کې په اکثریته مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپږ اقتصادي جنګ مالي مشکلات او داسې نور فشارونه شته دي چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بده مرغه سفارتي اړیکې او دا نشتوالي له کبله حتی زنی نور انتخابونه چې تا یو ځوان اوم غواړي په ډېر مشکلات سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هیواد ویزا ترلاسه کړي او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزې دي. اما دلایل او بیا ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زمونږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو حکومت سره هم دلته نور هیوادو ته راشي. مثلا زمونږ ډېری افغانان یا زمونږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپله هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ټرند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر د تدقیق وړ نه وي. اما د هند هیواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره ځي.
سره هاشمي صاحب تاسو د کار یادونه وکړه نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې په ان باندې د افغانستان د نن ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا را وغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسې راشي دلته کار وکړي. فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټي په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلند به څارتي او لري افغانستان یو ډاکټر راغواړي.
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هیواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې هر څوک هر ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي کمپیوټر ساينس دی ډیری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي که هغوی کولی شي زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ یا دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په وایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او و دې هلو ځلو شروع باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 15-18 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آنلاین هیواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هیوادو د خلکو په څیر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو او د همدې په جریان کې په نور هم داس پلس کنو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هیواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره. دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقامزه صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه هغوی لپاره یو کورس درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده او کله چې ترلاسه کړي کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي. ده
مننه کوله. اوریدونکو را سره دوی پر وختونو نمبر ته وخت لکم زما لري کني ولي.
السلام علیکم درجه خو سلامونه کوم ته څنګه په خیر.
مننه شکر ژوندۍ اوسئ. نو مو څه لکم زما لري کني ولي.
مننه زه محمد اشرف حق دوست کمزار ولایت ترنده ول فلسه ټلیفون پکرشم. سلامونه ټول اوریدونکو محترم یلما صاحب سلامونه وا
مننه مننه اشرف صاحب نن په دې خبرې کې و چې له افغانستان بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده. تاسو چې د افغانستان د نن یاستې کوم کسان چې یاد کورنۍ یا خپلوان دوستانو کې موڅوک بهر دی ژوند څنګه ده، څه کیسې کوي درته اڅوای؟
بلې خور دا مو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده او دا شپشته نن ده خورې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل موږ په پاکستان کې زموږ کریدان دوستان ساته ایران ته هم تللي دي بس راغلي دي خپل هېواد ته بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړل امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو یعنی زموږ د وطن کې و دا خلک موږ سره پېژندل نو د ډېر سره موږ په حقیقت سره معلوماتونه لرو خو دلته دوه ترتیبه دي خورجانې چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته د بعضې اقتصاد برابر دی بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري. خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو بعضې ملګري خوشحاله وي بعضې بیا وایا اقتصادي ستونزې شته موږ ته کار نه برابرېږي حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي دي نو د هغو ژوند ډېر له خطر سره مخامخ یاته دی اوس موږ ته وایي چې موږ بیرته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو یعنی د کرایو پیسې هم نه لري مقصد مصرفونه یې کړي دي نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې خو تر ټولو د حل لاره خور زه دغه بولم چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی. اوس اول دا زه خورجانې چې د هر څه نظامونه راغلي دي زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی خورې په دغه افغانستان کې وو که اسکې وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه خو دلته ظالف یې خپل ژوند کوو اوس نو بیا ښه امنیت هم شته او ډېر خوشحاله یي باید راشي خپل ملک ته نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي که څه هم هلته اصطلاحات وي خو باید راشي. ولې هغه په اصطلاح متل دی دا اوس ګوره تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ ماجرو ته تکلیف ورکوي راوستل بعضې بېرته ولاړل هغه دي چې دغه اوازې دي چې شتمنۍ هم ځینې ګرځي د بل کټ تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راشي خورې دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه وي
مننه شخصي
یو پښتنه بوله د سره لرم خورې یو خبر مې بل پاته ده
چې دا ساتي رادیو د نشراتو په اړه پښتنه کوي اشرف صاحب لا پغې اړه سنوي معلومات نشته ده چې زه تاسو سره شریک کما که پښتنه مو مدا وي تاسو
په بل پښتنه مې پاتې خورې بل پښتنه مې په لندو ده سوال چې دا ساتي نشرات د رادیو د لانه دی پالسي
ما درته دا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوی معلومات نشته همدا چې نوی معلومات راغله حتما موږ به له تاسو سره شریک کړو کور دی ودان ژوند دی اوسه بل اوریدونکو را سره دا نمبر تا واخلې لکم زما لري کني ولي
چې په خې مو نه زابد ولا تشهود ولا سوال هیڅ څه چې دی دا یې
اوریدونکو
سلام شه ته سلام
وعلیکم السلام مهرباني ته خیزه نظر ماره
نو یو سلام غوړی سلام را شرب کا کو ته په کندار کې وایم نو د دې څه نظر یو ورته د نظر زه خمنانه او موږ به هم راسو دی ته چې موږ مهاجرین د تلويخ په کډوره په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې چې په پرکتی خو البته د مهاجرین اقسام او ارقام لري مختخبل د روسانو په وخت کې ماجر او وکالم په پاکستان کې تیر کړو نو ښه ژوند و د هجرت هم خاص لله کله و هېڅ نه درلودو دلته روسانو پر موږ باندې بمبار کاوه زموږ باندې چاپې ولې زموږ شهیدان د خول نو موږ هغه سمینه ښه کورونه ښه ځمکې ښه استاد ښه د کور سامان علا تاسول تاسو ولاړو په دوه لاس په دوه پښې حالتم انا بس وساتلو بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت حکومت څخه مننه شوم زموږ هر کله یو کاو او مستشه ژوند مهیا کړی وو نو څه ژوند هم تیر کړی خو بیا د ترالو کړه افغانستان ته اوس هم د ژوند برابر ده خورا به سو دي ته سیستم د موضوع مطابق اړوند د کتن به سم د اشرف کا کوو ویل ټول نړۍ کې ماجر لرو خاصتا زما دوه ورونو ماجر وو په پاکستان کې وو، یو سکاله یا د په بلوچستان کې تیر کړو، خو خوشبختانه سي اسلامي امارت په خپل سماره ورسېده او خپل کامیاب شو.
ټوخي صاحب کپلندو کې د کډوالو د ژوند په اړه ته وایي، دا کوم کسان چې له افغانستان بهر دي، د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري، ژوند جوړ ده او توقعات ورنه ډېر زیات دي. آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده؟
خامخا خود زابل ولایت موږ د دې ځای ماجرستا مخکل یو کلیوال تللی ده امریکا ته که په کاناډا کې ده، نو کله کله په ویډیو کې ښکارېږي د دې ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخ ده. مخکې د امریکایانو ترجمان وو، خو دلته هېچا هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی، روغ رمټ صحیح سالم وو، هېچا یې مخ ته سږ هم نه ده ورغورځولی.
مننه توخی صاحب، کور دی ودا
ډیر ژوند په تکلیف ته، ډیر د تکلیف ژوند کوي. خدای دې وکړي چې ماجر ټول بیرته افغانستان ته راشي، خپل وطن بلبل وطن.
مننه توخی صاحب، کور دی ودا چړي کې دی نیولې و. کم وخت لرو، فقط ما دوه پختنه، یو پختنه له تاسو دواړو ده چې دغه مزل د کډوالۍ او دلته په بهر کې اوسېدل، که څه هم په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي، خو که داسې یو ښه خاطرې ووایي چې که کډوالۍ دومره سختیانې لري او ښېګڼه هم پکې شته. مقام ځای صاحب، نومړی له تاسو اورو.
ډیره مننه. مهمه پوښتنه ده او ځواب یې داسې ډېر خلاصه کېدی نه شي، خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډېری افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکورټي برنامه ډېره مهمه ده ټولو لپاره، ځکه زموږ په هېوادونو کې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هیڅ کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي، او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي، تر هغې دولت حمایه وکړي. په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده، همدارنګه د نوي او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی، او همدارنګه نړۍ لیدې ښه کېږي، ژبني مهارتونه یې ښه کېږي، ځکه دوی مجبور دي چې یو بله ژبه زده کړي. که په لین کې څوک باید انګلیسي زده کړي یا نه پوهېږم آیرش زده کړي که څه زده کړي، په المان کې باید المانی زده کړي، او که په څوک چک کې نو چکې به زده کړي. بل نړۍ لیدې پراخې کې د دې هېوادونو کې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دی، مختلف کلتورونه، مختلف خلک دا شته دی. بل عامه اړیکې ډېرې ښه کېږي، ځکه دوی که د صنف درسونو ته تجي د سنت درسونو لپاره ځي، د مختلفو هېوادونو له خلکو سره وګړو سره مخ کېږي، د هغوی د کلتور او ژبې او د هغوی له ذهنیتو سره عادت کېږي او ډېر څه له نورو زده کوي، نو دغه یې ګټې دي.
مننه هاشمي صاحب، له تاسې مو دغه پوښتنه ده، تاسې راته ووایاست چې په ایرلند کې تجربې متفاوتې دي که نه، همدغه ورته موضوعات دي.
زموږ په اند تر ټولو ښه تجربه او کوم چې موږ ته نوره روحیه راکوي هغه دا دی چې دلته د غریب یا او مالدار یا د اصل چې په دین په اسلام کې ډېر واضح هوای شي وي، د تور او سپین او د غریب مالدار، دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډېر لږه کچه لیدل کېږي. حال دا چې په نور هېوادو کې یا زموږ په هېواد کې د غریب او د مالدار ډېر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل، حتی په مکتبو کې او د دوی په استوګنځیونو کې او په نورو مواردو کې ډېر واضح لیدل کېدل. اما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي، او دغه فرصتونه د هر څوک کولی شي استفاده وکړي. شخصا زه خپله یو کډوال یم، یو څوک یم چې دلته راغلی یم، او د دې جامع یو عادي فرد یم، اما زما یو اولاد څو افلاندې د ګوګل په کمپنۍ کې د اندرې مکتب لا ادرس لار او چالت د پلازمینې ځینې مکتبونه حمل تول، او دوی د ګوګل په کمپنۍ کې په یو نه هغه خپل اکسپیرینس یا پریکټیکل اکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کړ. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام دغه ترلاسه کول، یعنی زه
دوی سره دی وزیران او دی نورو زامن هم شته دی اما دغه خبرې اصلا نشته څوک یو بلکې دلته ټول د فهم د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرتله توپ او اولویت ورکول کېږي نه دا چې د دغه مسایلو او بله مهمه موضوع ډېر مختصر وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو منګا انالوی مسلمانی یا چې کوم دی مور او پلار اکثره افغانان دی مور او پلار پاتیا اسلام شي منګي په افغانستان کې منګ بیا راکو دا غینا علاوه یو نورمال انسان د مرزيات په حيات غلط و دلته مکل شي دلته راځي په واقعي شاس مسلمانان مساجد ګوري تاسو دې تړکیږي چې پاتې یو څه نور مطالعه وکي او خپل ماشومان دې ته وهڅوي شي په واقعي توګه چې اسلام کوم انکاس ساتي په جامعې کې او هغه اصل اسلام باید خسرې خپل ځان ته لکه نو دا دوه مثبت اړخونه چې ما تاسو ته ویلې
باندې کور ودان ژوندۍ وسی په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن لري باندې چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه تاسو اوریدونکو هم مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت